افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پایلې د سات په خبرونو کوو. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب وزنډوي. په دې سازمان کې د نړیوال نوښت مسؤلې منکی اوارډن نن په یو بیان کې ویلي چې دغه غوښتنه د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په غبرګون کې کړې ده. د میرمن وارډن په خبره د کرکټ نړیوال شورا باید د افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي غړیتوب او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وزنډوي. د بشری حقوقو د څار سازمان دغه مسؤله د کرکټ په نړیوال شورا کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم توپ د زندبولو غوښتنه داسې مهال کوي چې دا ټیم په نړیوالو سیالیو کې تر اوسه د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیرغ لیږدوي. تر دې مخکې د استرالیا د کرکټ شورا پر ښځو او نجونو د لګول شوي محدودیت له کبله د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د درې ورځنۍ لوبې چې ټاکل شوې وه په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې وشي لغوه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې بې وزلي مخ په زیاتېدو ده او د دې هېواد 40 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې د خوړو له خوندیتوب څخه بې برخې دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د پاکستان پولیس د یو پیژنل شوی وکیل د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیسو ویل افریدی د پېښور په یوه محکمه کې دیننه هغه مهال وژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. چارواکو د برید کوونکي د نیول کېدو خبره کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. نهاویه کلن لطیف افریدی د پاکستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. تر اوسه دغه پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. تفصیل وروسته په خبرونه کې. په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسینو کمپاین لپرون رئیس پیل شوی دی. دا په دې هیواد کې د روان میلادي کال لومړی کمپاین دی چې د چارواکو په خبره هدف یې له 5 کلونو کم عمره 4.2 میلیون ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول دي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي نه ده ختمه شوې. تیر کال د پاکستان په خبر پښتونخوا ایالت کې د پولیو 40 مثبت پیښې ثبت شوې. د پولیو ضد روان کمپاین په ترڅ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې نږدې 1.5 میلیون ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. په نیپال کې د ژغورنې ډلې د هغه مسافر وړونکي الوتکې د څلورو ورکو شوو سپرلیو پسې د لټون عملیات نن له سره پیل کړي چې پرون د هیواد یوه سیلاني ښارګوټي ته نږدې راولویده او 8 شپېته مسافر یې مړه شول. په دې الوتکه کې ټول 2 اویا تنه سپاره وو چې په څلورو ورکو شوو پسې د لټون عملیاتو یې پرون نتیجه ورنه کړه. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا نور خبرونه بیا هم ولولې د زدی رډو په وی پانه کې شته. پته مو د زدی رډو ټکی اور یا زدی رډو ټکی کم د غرض د زدی رډو دا او نور خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نه ښکاري. په افغانستان کې په اوس وخت کې د لوږې او بیکاری لوی لاملونه څه دي؟
زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول.
په دې اړه مو له یو مدني فعال سره مرکه کړې ده. د پاکستان پولیس د پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي.
موږ تقریبا 15 ډزې واورېدو. تقریبا 15 ډزې وشو نو بهر راووتو چې وکتو دا څونه چې وکیلان ورسره ناستو لاله سره غیر ریسکیو کوله.
دا به هم واورې چې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین وایي فوتي لون اوس کم ورزی چې د مسلې هم د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي.
اوس د دې کچه هم اتي اصلا راکته سوي ده.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وی په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نښکاري. یو ان ایس سی آر نن په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس له نیمایي زیات په اوس وخت کې بشپړ خواړه نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر د بیځایه شو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې او 2023 یعنی روان میلادي کال د دوی لپاره تیار کال بللی دی.
پټای نه لرو کور نه لرو نه پولیس نه پټای ست دغه تر راغل د څومره سکه پرته یو بیا خرچ یو زده خوراکي مرګ
په افغانستان کې د بیوزلۍ فقر او غربت ل میلیونونو داستانونو یو د شمیمه کیسه ده. هغه د ننګرهار په خوی ولسوالۍ کې د بل چا په یوني مورانه جونګړه کې اوسېږي. هغه کور چې خونی په دې سوړ ژمي کې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. خود دې کوند مرمن چې زوی هم روغ دی یا موتاد دی د نه کسي ذکرنی ژوند یوازې سړه هوا نه ګواخي بلکې د خوړو لپاره هم څن لري. وای د شپې وګی وې د کیږي
دغه دی ورځ ته دی افشای ماشه کې لګلګو ته بوت ستې په دغه چرګانو باندې غاغه ده شم دغه کوټه سره غل نه چا کومک نه در سره کا ډیر کومه کو نه شاو اوس ول د منګ نو څوک ور کې وای دا هغه دی هم سایه دی.
د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیرې ښیي چې له 28 میلیونه زیات افغانان له همدې ډول یو برخلیک سره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری نن یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې ښکاري. یو ان ایچ سی آر په 2023 کال کې د یو شمیر هیوادونو د وضعیت په اړه خپل خبره کړي راپور کې د افغانستان په اړه زیاته کړي خایي واک تر طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه ډیره کم شوې وي خو د بیو لوړیدل مخ پر ځوړ اقتصاد او پنجونو او خوځو پر لپسې محدودیتونه او بندیزونه دا مو افغانانو د بدبختۍ لامل ګرځېدلې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي په افغانستان کې بیوزلي زیاته شوې او د دې هیواد له 40 میلیونه انسانانو له نیمایي زیاتې د خوړو خوندیتوب نه لري. یو ان سی آر همدا ډول د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کاربندیسته اشاره کوي او لیکي د افریقا بعد د بشری مرستو رسولو بهیر لوی خنډ سره مخ کړی او په ماشومان او خوځو به ډیر بد اغیز ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي په افغانستان کې همدا اوس 3 میلیونه وګړي له خپل اصلي مینو ویزای شي ودی. دا اداره په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه نه د توانیدلې د شخړو او د ویزای کې دوه مخنیوي وکړي. یو ان سی آر دوامدار بیکاری د اقلیم بدلون د ژوند د لګښتونو زیاتوالی او نړیوال اقتصادي بحران ته پکتو 2023 کال د ویزای شي لپاره تیار بولی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي سره له دې چې په افغانستان کې جګړه کمه شوې خو په بشري وضعیت کې خوالای نه درامسته شوی او د هر ورځې په تیرې دوه سره په دې هیواد کې د لوګي کچه لوړیږي. د ازادي راډیو خبريال مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د لوګي او بیکاری لوی لاملونه کوم دي.
عوامل ممکن سره دی چې په خو هم په افغانستان کې دغه د فقر او وزګارتیا او بیکاری او دغه ستونزې او جنجالونه و اما دومره نه. اگست 15 2023 کال نه وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول، اکثریت نړیوال او بین المللي نهادونه چې دلته کار کول دفترونه درلودل هغه ټولو کډه وکړه. دا مستقیما په خپل د خلکو پر شون داندې مستقیم اغیز درلوده.
تاسو معلومه ده په افغانستان کې د ډیری کورنۍ او سرپرستاني خزي دي او خزي خزو کار کوي خو کورنۍ چلولي. نو تاسو په نظر اوس چې په انجوګانو کې او په دولتي ادارو کې خزي له کار محروم شي دا د کورنۍ په اقتصاد باندې څه تاثیر کوي؟
موسسات او د نړیوالو ټولنو د خزو او د میرمنو د کار مسله دا ډیره مهمه مسله او ځکه چې په بزرګونه کسانو ته د کار او روزګار زمينه برابره و. دا اوس چې په خزو باندې په موسساتو کې په نورو اداراتو کې په بین المللي اداراتو کې د کار بندیز ولګي دا مستقیما د فقر کچه نور هم لوړوي. که په خوا په یو کور کلی کې یو دوه کس درې کس سلور کس غریبان اوس هغه خلک چې په خوا کار درلودل هغوی هم په همدغه ډله کې دوی شمېرل کېږي ځکه چې که یو ښځه کونډه وي میړه ونه لري او 15 کسه ماشومان وي او د په خوا یو 10,000 تا 15,000 افغانیو باندې کومه موسسه کې یو اداره کې کار کول یو بل دولتي اداره کې او اوس دا خپل دنده د لاس ورکی خو دا خو جفا ده دی وطن سره.
خه طالبان خو خپل پریکړه کړې ده، دوی په دولتي ادارو کې او په موسساتو کې خزې لکار راګرځولې دي، او نړیوالې ټولنې هم شرطي خې دي چې د کارکونکو له بیرته راګرځېدو پرته به دوی خپل مرستې کمی او حتی امکان دام شته چې د مرستې قطع شي. درې ملار څه ده ترڅو دغه کورنۍ له داسې یو بدبختۍ او بد اقتصادي وضعیت وژغورل شي؟
حاکمه ډله هم دوی هیڅ د ولس دغه ستونزې ته دغه مسایلو ته هیڅ دوی پام نه کوي. دوی داسې فکر کوي چې فقط یو څو ورځو د پارلاغنې لازه او افراطي فرمانونو پر اساس پر خلکو باندې یو څو ورځې حاکمیت وکړه، او وروسته که هر څه پیښیږي نو بلا ورپسې نړیوالې ټولنې مرستو ته موږ ضرورت لرو، کار ته موږ ضرورت لرو، د میرمنو زده کړو ته ضرورت لرو، د پوهنتونونو خلاصېدو ته ضرورت لرو. ډېر شمېر استادان دي چې هغوی په پوهنتونونو کې تدریس کاو، هغه خپل دندې د لاسه ورکړي دي په دولتي اداراتو کې، په همدې توګه په موسساتو کې. ستونزه دا ده چې دلته نړیوالې ټولنې ته هره ورځ د رد یو ځواب ورکول کېږي، هره ورځ موسسات خپل دفترونه تړي. نو په دغسې یو حالت کې ښکاره خبره ده چې فقر به نور هم زیات شي، فقر به د یو بشري ناورین په توګه په افغانستان باندې په راتلونکي کې به ډېر منفي اثرات ولري. نه یوازې دا، بلکې دا به د یو بلې جګړې دپاره لارې پرانستل وي، ځکه چې که چېرته فقر وي، بېکاري وي، ځوانان روزګار وي، تحصیل یافته قشر روزګار وي، نو دوی د یو شمېر کړیو حلقات لخوا دوی د یو بلې جګړې د اشتراک دپاره له دوی څخه سربازګیری کېږي.
مدني فعال میرویس عمر خیلو چې په افغانستان کې د لوګي او بیکاری د لاملونو په اړه خپل نظر سره شریکو.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري،
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
دورز لخوا د خوا غونډې د سهار لو ته مخام تر بجو کول شي. مخ پر لاندو چپو 0 او 15 میچو واوري.
مخکې په خبر کې مو واوریدل چې په پاکستان کې پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مخکښ غړی لطیف افریدی نن په یو وسلوال برید کې وژل شو. پولیسو ویل افریدی د پېښور په یوه محکمه کې دینن هغه مهال وژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. پولیسو ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي چې دغه وسلوال کس څنګه محکمې ته داخل شوی و. نور تفصیل له پېښور د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال عظمت علي شاپ د راپور کې
دا کمی سمله پخوانی غړیو د های کورټ او سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر او وکیل لطیف افریدی پر دزو وجل شوې دي. د پیښور پولیسو په وینا لطیف افریدی په پیښور های کورټ بار کې ناس تو چې پر عدنان افریدی نومیتن دز یو کړي چې په نتیجه کې لطیف افریدی جوبل شو. د لیډ ریډینګ هسپتال ویان اسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې لطیف افریدی هسپتال ته د رسیدو نه مخکې ساور کړي وا. د پیښور اس اس پی اپریشن کاشف افتاب په وینا چې په لطیف افریدی دز کوونکې کسې په موقع گرفتار رکھڑے دے.
زاویے سے تفتیش ہوگی،
مونگ دا ہر اڑخ نے تفتیش کو، اس پولیس شواہد راٹولوی او کدہ ہر چالا طرفا کوتا ہی شیووی نو پر ضد بے کاروائی کی
اور اس کے خلاف کاروائی کریں گے.
پا موقع موجود وکیل خادم اکرام مشال ریڈیو تو اویل چی ڈزی کون کی تن دا وکیلان جامعی اغسطوی او لڈز ورستو ملزم پچغ اویل چی دا دشمن بدل واغست.
مونگ تار بند سلو پینزر ڈزی واوری دو تار مان پینزر ڈز اوشو نو باہر ہوا تو چیو کا تو دا سونا چی وکیلان ور سر ناس تو للا سر غیغی ریسکیو کولا او ان دا سپارٹ آ ملزم آن گرفتار ہوشو دا سونا چی سیکیورٹی میکیورٹی والا ورس التا هو غیا گرفتار کو او دا قرانگی ملزم ہم چو غتارمن وکیلانو ٹریس کیو دی وجہ نہ چوک مل وکیل گنے ایسا جگہ باندھ مطلب دس تلاشی مل سیدھا قشزون نہ شوی.
ایس ایس پی اپریشن کا شفتا وای چ د پیخی پلٹن روانی دی او دا معلومه وی چ ڈز کون کی تن وصل سنگا او د چا پ مرستا ہائی کورٹ تا دن نوڑا. پخوانی ولس مشر آصف علی زرداری او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او نور یوشمیر سیاسی مشرانو د عبد اللطیف افریدی د مړینی غندنه کړی دا.
د لطیف افریدی د وژل کېدو په اړه مو واورېدل. د نوموړي د شخصیت او د سیاسي او بشري حقونو د فعالیتونو په اړه زموږ د مشال رادیو همکار داود خټک په پیښور کې له خبريال شمیم شاهد سره چې نوموړی له نږدې پیژند مرکه کړې ده. ښاغلی شاهد د مرکې په پیل کې د نوموړي د شخصیت په باب وایي.
زه خو لطیف لالا تقریبا چې کله د تیایمې لسیزی په دی اوایل کې ور سره زم ملاو شوم کله چې زه په ګومل کې موصل وم دا غین اور سره زما ملاقاتونه شروع شو په هغه وخت کې نېشنل پارټي کې چې رقم مشوري بزین جوسف کولا نو زه دا غنوم چې هغه یو ډیر بیلوسا مترقی او ملت پال سیاسي مشر او دا غو کوشش دا چې په ست طریقې دلته کې د پښتنو کې په دې سیمه کې چې کم حالات دي نو دا دې ختم شي دلته کې د امن راشي دلته کې د استحکام راشي نو دا غو د جن مختصر عرض دا یو بل هغه د وکیل په حیثیت باندې چې هغه کوم مقدمه کولی کیسونه به کولو نو هغه د ډیرو خلکو زمونږ د جرنالستانو یا زمونږ د سیاسي کارکونانو چې کومه فیصله به هغه په پاره کې بالکل فیس ناغستو دا شان ډیرې مقدمه ما کتلی وی زم ما په مخ کې شوې زم ما په وینا شوې زم ما په سبارش چې هغه کې هغه د غریبانو نوم فیس ناغستو د انساني حقوقو نوم ناغستو د سیاسي کارکونانو سره هم هغه ډیر خو
شوی چې د لطیف افریدی د یو وکیل په توګه خو تاسو د د شخصیت دا یو سو خوبه بیان کی هغه یو سیاستوالم وو او د بشري حقوقو یو فعالم وو دغه د شخصیت اړخته تاسو څنګه ګوري
مانه جی هغه ماته پخپل باندې ویلو چې هغه کله په وکالت ختم کو په دې شپېته می لسیدی په منس کې نو هغه په دغه ورځو کې چې کوم دی وکالت هم شروع کو ور سره چې په 1918 کې کله پاکستان پیپلز پارټي جوړ شو د دې اواز د سوشلیزم د اسلامي سوشلیزم نارې لګولې او نو د پاغي کوم متوي شرکت د غکړو برخه غوستي او هغه د پاکستان پیپلز پارټي نغړون بنه سیاست شروع کړو په سیاسي بیا د غیر نورستو هغه کله د نېشنل وایي پارټي چې کوم نه فوا نو پاره کې هغه شامل شو او په داغي نورستو بیا بدلی چې هغه سره اختلاف شو نېشنل پروګرسو پارټي او د نور ډېر پارټي خو د عوامي نېشنل پارټي کې چې هغه کله دلته کې د عوامي نېشنل پارټي جوړېدا نو د سلورو بانیانو کې یو لطیف افریدی چې ولی خان په کې کامل بنگش په کې رسول بخش او پلیجو سیبو هغه په کې یو په کې سلورم چې کوم هغه لطیف لالا نو لطیف لالا په دې عوامي نېشنل پارټي په دې بانیانو کې او د پارټي نه رتلو راتلو باوجود داغه ډیر زیات عزت کې د عوامي نېشنل پارټي کو ډیر د قدر په نگاه باندې کاتو
او شوی صاحب ویل کیږي چې د اوسنۍ واقعیا چې کوم شوی دا نو د اطلاع راځي چې دا د دشمنی نتیجه و نو تاسو نه غنئ چې د لطیف افریدی غونې سړی چې هغه د بشر د حقوقو د پاره ولاړ وي هغه د یووالي د پاره ولاړ وي هغه د خلکو د خیر خیګری د پاره ولاړ وي دا کیسه مسړی څنګه د دشمنی او خکار کې دی شي
زوم داوامه چې دا د پښتنو بد قسمتۍ ده دا خوګستان سوفیالي نه بچا خان بوموي چې دا پاره ترپ غنې به ختمول غواړي دا ګور نن چې سوره نقصان شي دا یوازې د لطیف د فامیل د پاره د هغه د قبيله د پاره نه بلکې دا ومه چې دا د ټول لر او بر د پښتنو د پاره یو ډیر غټ نقصان دی په کار دا چې موږ دا د پاره ترپګنې دښمنۍ په خپل کې ختم کړو
په پیښور کې خبريال شمیم شاهد سره د پیژندل شوی وکیل لطیف افریدی د شخصیت او سیاسي او بشري حقوقو د فعالیتونو په باب مرکه و افریدی نن په پیښور کې په یو محکمه کې دیننه دی وسلوال کس لخوا په دزو او ژشو تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا کوم دل نه اخیسته
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په داسې حال کې چې د نړۍ پاک سره سیمه کې د کورونا پیښې خورا کم شوې چې نه چارواکو په لومړي ځل ومنل چې په دې هیواد کې د کورونا په تازه پیښو کې شپې ته زره تنه مړ شوې دي چې د روغتیا د نړیوال سازمان لوري تر فشار لاندې چې د کورونا د پیښو کره ارقام وخی
د تیر میلادي کال په ورستیو کې د کورونا وایرس د نویو بڼو خبري دوه راوړسته په لومړي ځل چین تایید کړ چې په ورستیو 15 کې په دغه هیواد کې نږدې 8000 تنه مړ شوې دي د ریوټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د چین د روغتیا ملي کمیټې د تیبي څنګه رئیس ژیا یو یا هوی د شنبې په ورځ وویل د دسمبر له 13 د جنوري تر 12 پورې په چین کې په کورونا وایرس نه پینزو زره نه سوا اته دشتنم لشیوی دی په چین کې ورستله دی کورونا زیاته شو چې دغه هیواد ناببره د کووید 19 صفر په نوم پالیسی اعلان کړ خو ویل کیږي چې چین تر دې په خو هم هڅه کوله چې د کووید 19 پیشي پټي وساتي چینایي چارواکو یوازې د تنفسي ستونزو له کبله مړینې د کورونا قربانیان شول. په یادو پیځو اونیو کې چې د چین د تیبي څانګې د رئیس شاغلی یاهوی په وینا شپېته زره کسان پکې مړ شوي. چین په رسمي ډول یوازې د وو د شتنو مړینې ثبت کړې دي. یاهوی همداراز تایید کړ چې د دسمبر په درویشتمه تر 2,8,000 ډیرو او د جنوري په 15مه 1,8,000 تنو چې د کورونا تبې لرله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO یو میاشت په خوا پر چین فشار راوړ چې د کورونا په اړه شفاف او کره معلومات وړاندې کړي او ویل کوم ټیچ مر چې د چین حکومت د کورونا په ویروس د اخته کسانو اعلانوي له حقیقي شمیرو سره سر نه خوري. په پیکینګ په هانتون کې د هغو څېړنو لمخې چې پایلې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ خبرې شوې اټکل شوی چې د چین په 1,400,000,000 نفوس کې نږدې 900,000,000 د کورونا په نویو بڼو اخته شوي دي. داسې اندېشته شته چې په راتلونکو څوونیو کې به د چین د نوي کال له پیلېدو سره په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالي سیمو کې د کورونا پېښې لا ډېرې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سیمیزو رادیوګانو مسولین وایي چې فوتی لانوس کم ورزی چې د مسلې هم د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. اوس خلک اکثرا دا ډول لانو په ټولنیزو شبکو کې خبروي. دوی هم د دې کار لامل اقتصادي ستونزې بولي. د ټولنیزو شبکو له لارې د دې اعلانو پر بڼه هم انتقادونه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
انجینیر میر فضل احمد و
د انسان د ژوند د پای اعلان د اعلانونو لومړی د ملي رادیو ټلویزیون په چپو خبرېدل او ورپسې چې سیمایي رادیوګانې جوړ شوې دوی هم د پیسو په بدل کې خبرول پیل کړل. خو اوس د یو شمیر سیمایي رادیوګانو څښتنان وای د پخوا په پرتله دا ډول کم اعلانونه ترلاسه کوي. په لوګر کې د وی سیمایي رادیو مسؤل خانولی احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې خلک اوس د اقتصادي ستونزو له امله فوتی اعلانونه د رادیوګانو نه لاري نه بلکې د خپل ټولنیزو پانو لاري خبروي.
خو موږ دغه د جنازو د فاتحو اعلانات هم خورا زیات درلودل چې اوس د دې کچ هم اتیا سلن راکته سوي ده. خو موږ په یو نې کې لاسونه تر 15 پوري د جنازو اعلانات موږ درلودل د فاتحو اعلانات موږ درلودل خو متاسفانه دا راکته سوي دي.
د کابل اوسیدونکو وګمه وای اقتصادي ستونزې به یو لامل وي چې لامل یې خلک اوس د رادیو غانو پر ځای په خپل ټولنیزو پانو کې خبروي. خو په خبره بل عمل یې دا دی چې لډیرو خلکو سره د دوستان په ټولنیزو شبکو کې ملګری دي او لدی لاري دوی په اسانه خبرولای شي.
خلک ځکه په ټولنیزو شبکو کې اعلانونه خبري چې هغه غلط تور سره خپلوان او ملګری اډوي او نن سبا ټولنیزو رسنۍ هم ډېر زیاتې کاریږي نو هغه غلار نه خلک په اسانه خبرولای شي او د دوی مراسمو کې ګډون کولای شي.
خو د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکي بیا د دې اعلانونو په بڼه انتقاد لري. وایي ډیر کله د جنازو او فاتحو له داسې اوږدو اعلانونو سره مخ کیږي چې د یوې مقالې د لوستلو وخت نیسي. لیکوال نقیب احمد عزیزی وایي دا اعلانونه ځکه دومره اوږدوي چې د مړي د کورنۍ ځینې خپلوان خفه کیږي چې ولې د جنازي او فاتحې په اعلان کې نوم نشته.
کله کله ځینې کسان حتی په دغه لیست کې د نوم په نه راتګ لاغه کورنۍ خفه وي چې نخزیم خپل یم زیم پلان یم کنه ولې مې نوم هلته نه راغله. په دغه سی یو حساس او مسایلو کې هغه د شهرت رقابت خو نو حداقل ونه سي بل دومره د اعلان لوی وس د اعلان بڼه نور نه لري. ابقت یو لیست وي د نومونو او ځینې خلک خو هغه بیخي د پایله خو الولي سي اصلي کیسه پیدا کی یعنی په دومره وخت کې ممکن یو څوک یو مقاله ولیکلای یا ول وستلای سي.
لیکوال صدیق دقیق هم د جنازې او فاتحو اوسنی اعلانونه اوګده ګنګ او لژبنی ستونزو سره مل بولی. نو موړې د خکېدو لپاره دا وړاندیز لري.
فقط دا غنوم واخستل سی او د فاتحو د جنازې د ځای یادونه اوسې کافی ده. خو که ډیر خپل مشهور نه وي نو په خپلوانو کې چې نږدې خپلې وي او یو اندازه مشهور وي دا غنوم نه واخستل سی. دریم دا سی د قانون د مړي د موګو په اعلانونو کې په اخر کې لیکلای وي او ته په سرګردان یې په اخر کې به پیدا کوي چې دا یو کس وفات شوی دی. نو کدا نوم مخکې راوړل سي چې پلانای دی پلانې زوی وفات شوی دی. دلته جنازه ده هلته فاتحه ده راځي دا به بهتره وي.
افغانان چې ټولنیز ژوند او د خپلوي پالل د ژوند مهم اړخ ګڼي، د خوشحالۍ او خفګان په مراسمو کې هم ډیر خلک راټولېږي، ځکه خو ډیر کله هڅه کیږي چې د اعلانونو او کارتونو لیږلو له لارې ټول هغه خلک خبر شي چې له یو کس سره د غم یا خوښیو په مراسمو کې ګډون کوي. په ډیرو کلیوالو سیمو کې اوس هم خلک د کاغذي رقو او یا د کلیو په جماعتونو کې د اعلانونو له لارې د جنازې او فاتحې له مراسمو خبرېږي، خو په ښارونو کې د رسنیو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې هم نن سبا دا اعلانونه ډیر خبرېږي.
له دې ازادي راډیو به د شپې هم ستاسو سره وي، د ماښام له شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي موږ اورېدای شئ.
په اورزګان کې د 19 میلیون افغانیو په لګښت د بیا رغونې څو پروژې عملي شوې دي. ولایت اوسیدونکي هم دغه پروژو عملي کېدو ته خوشاله دي، خو د نورو پروژو غوښتنه هم کوي. نور حاله د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په دې راپور کې
په یادو پروژو کې څلور پروژې د ولایتي روغتون لپاره وي چې د اوبو او برېښنا سیستم پالول، د نوې زیږیدلو ماشومانو لپاره د ځانګړي پاملرنې څانګې جوړول، او د ناپاکو اوبو لپاره د زیرمې کیندل و. دغه پروژې چې مالي لګښت یې 14 میلیونه افغانۍ سوی و، د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا ورکول سوی و. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې د تازه بشپړو سوو پروژو په مرسته به دوی اوس د هغه ستونزو خلاص وي کوم چې له دې وړاندې ورسره مخ و. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤول ډاکټر عبدالغفار وطنوال د یادو پروژو د افتتاح پر مهال داسې وویل:
زمونږ لکه تاسو وصول سپیشل نیو برن کیر یونټ یا داسې می چې هغه نوزاد پکې تربیه کیږي او د مرګومیر مخه نیول کیږي دا واټ فعال شو.
بلخوا په همدې ورځ په ترینکوټ ښار کې د 5 میلیون افغانۍ په لګښت د دوه چوکونو د جوړېدو چارې هم بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د حکیم سنایي او اوربند په نوم دغه دوه پرې چوکونه چې څه کم 5 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی وو کانکریټ سو او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت لپاره د طالبان والی مولوی محمد علي جان احمد د یاد سړکونو د ګټې اخیستنې پر مهال ویل چې یاد چوکونه د سمې ودانی شرکت لوري د یوې میاشتې په جریان کې د ترینکوټ ښاروالۍ په انکشافي بودیجه جوړ شوی دی. نوموړي پر ښاریانو غږ وکړ چې ښار د ټولو ګډ کور دی او هر یو کس باید خپل مالیه او ټیکس پر خپل وخت باندې ښاروالۍ ته ورکړي ترڅو د ښار نوري برخې هم په پاخه او اساسي توګه ورغول سي. د اورزګان ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلینو هم ویل چې دوی هڅه کوي څو نور خامه سړکونه هم ورغوي، خو وايي دا به هغه مهال شونی وي کله چې خلک مالیه ورکړي.
تاسو لا پیغامونو
سلام د ازادۍ رادیو ګرانو کارکونکو او ریډونکو ته. مونږ خو په خوښ کې ستونزې خو بيخي زیات دي، هغه چې اقتصادي ستونزې دي، غذایی ستونزې دي، سوانتو کې دي، په هر بخش کې په اصطلاح چې مشکلات دي، سوانتو کې بالکل نه لرو او نه یو خوسته شو دي ورتیا نه لرو چې مونږ یو مان لرګي وخلو هغه وسیز خورت کیتو کې چې دي هغه بيخي قیمتونه بيخي انتهایی ډیر لوړ دی. نو بس هم دی بشری مرستو ته په انتظار و هغه کا وشي وشي کني بس یو ډیر داسې ژوند په افغانونو رغول د چې هغه بالکل قابل دی کړونه ده چې دې ژوند نه دی افغانونو دی پر مرګ هم بهتر ده. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. ګل احمد عباسینم د بادغیس ولایت کلاینو بازار څخه. په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځ راهیزې تر نن پورې د یخ یو ډیره شدیده څپه راغلې ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفی 40 درجه پورې رسیږي. دلته خلکو ته ان شاء الله کوم ځانې ځان نه اوښتي، خو لیکن مالی ځانونه اوښتي دي. د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالداري باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي. نو تقریبا تر نن ورځې پورې 4000 شاوخوا پسونه مړه شوي دي د شدید یخ له امله. علام ملشه شوخ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا یخ په افغانستان کې حالت ډیر خراب کړی دی، ځکه د افغانستان ولس خلک ډیر غریبان دي او مشکلات یې ورته ډیر کړی دي. د سون مواد څوک نه لري، خواران دغه ماشومان ګرځي پر د امبارو کوڅو کې د کاغذان ټولي یغه بیا سواز لاغه سه مرزونه پیدا کیږي نو په مرزو یو مخته نو مر له دنیاوالو سره خواهش کوو چې دا کمې مرستې دې سدې کړي له افغانستان سره دا دې په سیاست پسې نه محدودې او له افغانستان له ولس سره دې کومکونه وکړي ډېر په بد حالات کې دي. الله مو مل سو سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونې مهیروي د سپورت او د غرض د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې او ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د کرکټ لنړیوال شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب وزندوي. په دې سازمان کې د نړیوال نوښت مسؤل منکی وردن نن په یو بیان کې ویلي چې دغه غوښتنه د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په غبرګون کې کړې ده. د میرمن وردن په خبره د کرکټ نړیوال شورا باید د افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي غړیتوب او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وزندوي. د پاکستان پولیس د یو پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مخکخ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیسو ویل افریدی د پېښور په یو محکمه کې نن دننه هغه مهال وژل شو چې وسلوال کس پرې برید وکړ. په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسینو کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی. د دې کمپاین په ترڅ کې چارواکو ویلي چې 4.2 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. او په نیپال کې د ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د څلورو ورکو شوو سپرلیو پسې د لټون عملیات نن له سره پیل کړي چې پرون د دې هېواد یوه سیلاني ښارګوټي ته نږدې را ولوېده او 8 مسافر یې مړه شول. په دې الوتکې کې ټول 2 تنه سپاره.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
سلام او هرکلی لا ازادي رادیو څخه د لوبله میدانه ورزشی خبرونه اوري. زه بختیار ساحلم. د کرکټ، فوټبال، سنوکر، هاکی او ټینس لتیر روان او راتلونکي لوب مخبرو خبرونه، ریپورتونه او ځانګړي مرکې د دې اونیز سپورتي خبرونه منځپانګه ده. لموږ سره پاتې شئ. پر ذکر شوی موضوعاتو سربیره مو لګنو نورو ورزشی پیښو خبرو. دا ونې تر ټولو مهمه موضوع د استرالیا لوري له افغان کرکټ لوبډلې سره د لوبو نه کولو ده. ګڼو لوبغاړو، کرکټ مینوالو او څارونکو پرې اندېښنې او غبرګونونه ښودلې دي. په دې تړاو به درته ډیر مطالب وړاندې کړو. د پلان له مخې په راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا لوبډلو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ 3 ورځنۍ سیالۍ پلان شوی وي. د پنځشنبه په ورځ یعنې د جنوري 12 د استرالیا کرکټ ادارې یو اعلان خپره کړ او پکې ویلي و چې د طالبانو حکومت له لوري د جنو د زده کړو بهر ځنډېدو لامل نه غواړي دا سیالي ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ادارې په غبرګون کې ویلي دي چې دا پریکړه عادلانه نه ده، بلکې سیاسي رنگ لري. راځي چې نور په ریپورت کې لخواغلی اسمت ساروان وورو.
وروسته لدی چې طالبانو جونی او شزی للوړو زده کړو او په نا حکومت مؤسسو کې ل کار کولو منی کړی، استرالیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د بشر د لوبنوي حقوقو د سرغړونې په خاطر لدغه هیواد سره د کرکټ سیالي نه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ او جنو افغانانو د استرالیا پر دې پریکړه نیوکه وکړه او ویل چې باید کرکټ له سیاست سره ونه تړل شي. خو استرالیا د جمعې په ورځ له افغانستان سره د کرکټ د سیالیو د لغوه کېدو په اړه د خپلې پریکړې ننګه وکړه.
د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس نیک هاکلی فرانس پریس خبري اژانس ته په یو استولي پیغام کې دا خبره رد کړې چې ګنی پریکړه سیاسي ده. د ویلي لبنانی بشري حقونه سیاست نه دی. هغه وایي دا ډیر سخت او خواشینونکی حالت دی، موږ دا پریکړه ساده نه ده انګیرلې. د افغانستان کرکټ ادارې لوپاړو او مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. افغان کرکټ بورډ هم د پنجشنبه په ورځ یو اعلامیه خپره کړه او دا پریکړه سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي دی چې څو وخت باندې د استرالیا له کرکټ بورډ سره په دې تړاو ګټورې خبرې درلودې. د دوی په وینا چې په ټولو مواردو کې له استرالیا سره هوکړې ته رسیدلی وو او استرالیا پوره ډاډ ورکړی وو. د خبر پاڼې د جزئیاتو له مخې چې افغان کرکټ بورډ به هم له استرالیا سره په خپلو اړیکو کې له سره غور کوي او ګواښي کړي چې د استرالیا په بیگ باش لیگ کې به هم د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا کتنه کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوال شورا سره شریک کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندیدو له امله ځنډولې وه.
له دې موضوع نه وځو، کله چې استرالیا له افغان لوبډلې سره له لوبو بایکاټ وکړ، ګڼو افغان لوبغاړو په دې کار غبرګونونه وښودل. د ځینو لوبغاړو نظریات مو درته په دې ریپورت کې راخستي دي. ریپورت فريده سیال ولي.
افغانستان په کرکټ کې بریالي مزل کړی دی او دا ډول پریکړې به بیرته شاته بوزي. دا د افغانستان د شلوریزو سیالیو د لوبډل مشر راشد خان څرګندونه دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په خبرګون کې کړې دي. د افغانستان کرکټ وټلي ستوري راشد خان په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې له افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نرم کوون کې وي، د هم نه غوړي چې په بیگ ویش کې په خپل شتون او لوبه خلک نرم کړي. هغه د استرالیا د بیگ ویش په لیگ کې ال ایډلیټ سترایکر سره لوبيږي. د دې خبرګونونو په دوام کې د افغانستان د ټیسټ او یورزنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل خبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتي دي چې خپل پریکړې دې بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان د 24 کلنې جګړې غمیزې ته په اشاره ویل دي د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو 24 کلونو راهیسې د جګړو لامل سخت ځپل شوی، نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. دغه راز په استرالیا کې د شلوریزو نړیوال جام پر مهال د افغان لوبډلی لوبډل مشر محمد نبی ساحل هم د پریکړه غندلې ده او په ټولو نړیوالو یې غږ کړی دی چې په دې سخت شوګو کې د افغانستان د کرکټ ننګ وکړي. نومړنی افغان لوبغاړی چې د استرالیا د کرکټ ادارې د پریکړه غندنې وکړه نوین الحق و. هغه د استرالیا د پریکړه مشمانه وبلله او وی ویل چې نه غواړي تر دې وروسته د دې هیواد په بیگ ویش لیگ کې ولوبېږي. همدارنګه رحمان الله ګورباز، عثمان غنی، ابراهیم صدران، مجیب الرحمن، رحمت شاه، افتابلم، حمید حسن، فرید ملک او نګدی ټول افغان کرکټ لوبغاړو د پریکړه بيخي غیر عادلانه ګڼلې او هیلې څرګند کړي د استرالیا په خپل پریکړه بیرته واخلي.
ازادي رادیو پلندو څپو فنونس دوويشت سلرويشت او پنځويش مترو باندې واوري.
بلخوا د کرکټ یو شمیر څارونکو په دې تړاو بیا بیلابیل نظریات لري. د افغانستان کرکټ بورډ په خواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي په دې تړاو ویلي دي چې کرکټ بورډ باید لمخ کې د ستونزو ته په نړیوالو غونډو کې لابي کړای وای او خلګي قانې کړای وای. د پان کرکټ بورډ په دې کار کې پاتې راغلی. هغه وړاندې دا سی وای
نه ته نه د استرالیا د کرکټ بورډ مسولینو سره، بلکې د نړیوال شورا له مسولینو سره، همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې سی وای. د افغانستان کرکټ لپاره لابي سی وای او نړیوال باید په دې قانې سی وای چې بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ
ورته وخت کې ورزشی خبریال سمیع الله پام بیا د طالبانو حکومت ته د پړې ګوته نیسي او وایي چې کرکټ او نورې ټولې لوبې اوس مهال د طالبانو د مداخلو له امله سیاسي رنګ لري او افغانان باید د استرالیا پر ځای د طالبانو له حکومت ته د کرکټ د نه سیاسي کولو غوښتنه وکړي. هغه وایي
موږ باید په اصل کې علت ته وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د ICC د اصول لمخه هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي، یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاونه نشي. موږ دا ګورو چې دا واضحه سیاسي مداخله ده. سم ده چې ورزش او سیاست جدا دي، خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي، نو نړیوال اولمپیک هم ډېر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
اوس د افغانستان او استرالیا د کرکټ بورډونو له ناندریو راوځو. افغان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې تر 1900 کلونو د کموم رضوانانو د ملي لوبډلې د جوړښت په پار د څه باندې 100 غوره شویو لوبغاړو دویم پړاو پیل کړي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د جنوري میاشتې په 14 نیټه به په خوست ولایت کې پر دوو کرکټ لوبغاړو د بل پړاو لپاره خپل منځي لوبې ترسره شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملک زی ازادي راډیو ته په دې حقله ویلي دي.
روان پروسه خو البته سلو څخه پورته لوبغاړي مونږ اغستې چې هغه ته به کیمپ لګول کېږي. په کیمپ کې به دوی خپل تمرینات شروع کوي، تر هغې نه بعد دې میچونه دي، البته ټیمونه به جوړېږي، دوی به خپلو کې میچونه کوي، کمپټیشن به کېږي. هغې نه به هغه ټاپ پرفارمرس یو ځل بیا به هلته سلیکټران کښېني، هغې د هغې پرفارمرس به ګوري. هغې نه بعد به بیا زمونږ پلان، یعنی هدف دا دی چې د 15 لوبغاړي ځان سره وساتو. البته زموږ چې کوم را روان سیریزونه دي د بنگلاديش سره، هغه نه بعد ایشیا کپ ته بیا ورلد کپ ته.
اوس مو په کرکټ کې د سوداګرۍ په تړاو خبرو. کرکټ لوبې هم د فوټبال په څیر سوداګریزه بڼه خپل کړې ده، او رستربري د نړۍ د سترو پانګوالو پام ځان ته راړوي. په کرکټ کې د هند لولوري په بریالي توګه د آی پی ایل سیالیو دوام د نړۍ اکثره هیوادونه وهڅول چې خپلې کورنۍ سوداګریزې سیالۍ ولري. د ریپورټونو پر اساس هند کرکټ بورډ په 2022 کال کې د آی پی ایل له درکه شاوخوا 1.7 کروڑ هندۍ پیسې ګټلې وې. د هند سوداګرو نه یوازې دا چې د هند پر کرکټ سوداګري کړې، بلکې اوس یې له ټولې نړۍ غېږ تاوه کړې ده. راځي چې په دې تړاو نور جزئیات په دې ریپورت کې له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د کرکټ د سوداګریزو لیګونو په دوام همدا تیرونه دوه نور لیګونه هم پیل شول. د سویلي افریقا کرکټ بورډ په نوښت د سویلي افریقا شلوریزه سیالي او د متحده عربي اماراتو په نوښت د انټرنیشنل شلوریزه سیالیو په نومونو لیګونه جریان لري. د سویلي افریقا په لیګ کې ټول ټال شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالي کوي، او یوازینی بهرنی لوبډل مشر د افغانستان د شلورونو لوبډلې لوبډل مشر راشد خان دی. یاد لیگ په لومړي ځل په 2011 کال د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې له لوري د ګلوبل شلوریزه سیالیو په نوم اعلان شو. وروسته یې د منځي شلوریزه سیالیو نوم ورکړ، خو تر ډیره د مالی ستونزو له امله پر مخ نه تلو. د یاد هیواد کرکټ ادارې مشر ګریم سمیت تر پرلپسې هڅو وروسته د هندوستان غوره لیگ پانګوال راضي کړل، او اوس د ټولو لوبډلو امتیازات له دوی سره دي. په دې لیگ کې پر راشد خان سربیره بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم د ممبئی کیپ ټاون لپاره لوبیږي. همدارنګه د سوداګریزو لیګونو په دوام د جنوري میاشتې په 14 د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو د انټرنیشنل لیگ سیالۍ هم پیل شوې. په دې لیگ کې هم تر ډیره پورې هندي پانګوالو پانګه چونه کړې. د دې لیگ لوبډلې د ابودوبۍ نایټ رایډرز، ډیزرت وایپرز، دوبۍ کیپیټل، گلف جائنٹس، ممبئی امارات او شارجہ وائررز په نومونو دي. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې چې په دې لیگ کې لس افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، ظاهر خان پکتین، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکنوال او نمین الحق د بیلابیلو لوبډلو لپاره لوبه کوي. دا د شلورونو یوازینی بهرنی لیگ دی چې ګڼ شمیر هندي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. تر دې وړاندې د نړۍ په هیڅ سوداګریز لیگ کې هغو هندي لوبغاړو ته چې له نړیوال کرکټ استعفای نیوی کړي د لوبېدو اجازه نه وه. د دې لیگ پرانسته په ډیر لګښت ترسره شو. د بالیوډ وتلی فلمي ستوری شاهروخ خان هم وربلل شوی و. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون د بنگلاديش غوره لیگ سیالۍ هم جریان لري، او د استرالیا د بیګ بیش لیگ سیالۍ بیا وروستیو مرحلو ته رسیدلې دي.
د نشئ توکو کر، قاچاق او کارول تاسو، ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
اوس بخیر له کرکټ هاخوا د سنوکر لوبو یې درته وایو. د افغانستان د بدني روزنې او عمومي ریاست خبر ورکړی دی چې په هرات ښار کې د ملي لوبډلې د سنوکر ټاکنیزې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد ریاست په وینا چې د سنوکر ملي ټاکنیز سیالي په درې کټګوریو کې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست رسنیز مسول محمد الله مشواڑی په دې تړاو ازادي رادیو ته یو پیغام را لېږلی دی. هغه ویلی دی
سنوکر انتخابي سیالي په هرات ولایت کې تیرونه د یک شمې بورس پیل شوی ولی لشپږ ولایتونو نه تقریبا 150 ورزشکارانو پکې ګډون کړی و. دغه مسابقات په دریو کټګوریو کې د ماسترانو، ځوانانو او نوی ځوانانو په کټګوریو کې ترسره شول او په همدغه دریو کټګوریو کې 40 تن ورزشکاران ملي لوبډلې ته انتخاب شول، چې د ماسترانو په کټګوریو کې 10 تن، د ځوانانو په کټګوریو کې 14 تن او د نوی ځوانانو په کټګوریو کې 14 تن ورزشکاران ملي ټیم ته انتخاب شول.
راځي چې د فوټبال لنډه مهم خبر کړو. پهلې د انګلستان لغورلیک څخه کوو. تر یو ونی ځن ورسته د انګلستان غورلیک سیالي یو ور بیا د جنوري میاشتې په 12 منټه پیل شوې. په دې ورځ چلسی او فلهم لوبډلې سره سیالي ته ووتی چې دوی یو دغه سیالي د فلهم لوبډلې په ګټه تمام شو. د دې لیگ په جریان کې د دې ونی مهمې لوبي به د مانچستر سیټي او مانچستر یونایټیډ، برایټن او لیورپول، نیوکاسل او فلهم او چلسی او کریستل پیلس ترمنځ وي. د یادونه ور ده چې اوس مهال د ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټیډ لوبډلې په ترتیب سره په لومړي، دویم، دریم او څلورم مقام کې قرار لري. هاخوا بیا د هسپانی د لالیگا لیگ د فوټبال په سیالیو کې بارسلونا د نمرو په جدول کې تر ریال مادرید مخکې او لومړی مقام لري. تر دې دمه د ټولو لوبډلو ترمنځ نږدې نیمایي لوبې بشپړې شوې دي او په پلان کې ده چې د دې لیگ د شلو ګډونوالي لوبډلې یو د بل پر وړاندې دوه ځل مخ شي او هر لوبډله به اته ډیر سیالي ترسره کوي. د لا لیگا فوټبال لیگ سیالي او ډيري اتلولي ریال مادرید ګټلې دي. دوی چې تیر کال هم د دې لیگ اتلان دي 15 ډیر ځل اتلان شوې دي. د دې سیالي تر ټولو زیات ګول وهون کې لوبغاړه لیونل میسي ده چې 400 یو ګولونه وهلې دي، خو هغه اوس د فرانسې په لیگ کې لوب کوي. او د فرانسې فوټبال لیگ سیالي بیا نیمایي ته رسیدلې دي. په دې سیالیو کې هر لوبډلې اته لس لوبې بشپړې کړې دي. د نیمار، لیونل میسي او ځوان فوټبال ستوري امباپه لوبډله پاریس سن جرمن په لومړي مقام کې ده. ورو ورو د خبرونې ورستیو شیبو ته ورلنډیږو او اوس درته د تیرې اونۍ لنډ ورزشي خبرونه اورو. د هند او سریلانکا ترمنځ د ورځنیو لوبو لوبلړې هند وګټله. هند په درې لوبو کې دوه ګټلې دي. نیوزیلند د ورځنیو لوبو په لړۍ کې پاکستان په خپل کور کې دوه یو مات کړ. د بنگلاديش غوړ لیگ په سیالیو کې تر دې دمه سلهت سترایکر لوبډله تر نورو مخکخه ده او تر دې دمه خپل څلور لوبي پر لپسې ګټلې دي. او هندستان داسې هڅه پیل کړې ده چې د 2023 کال یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام لپاره غوړ لوبغاړي سر له وسه په نخه او ځانګړي روزنه ورکړي. دا ونی د لوبو له میدان ورزشی خبرونه هم دومره و. لتاسې ټوله مننه. تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره
تاسې سره ملګری ده. ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزد کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزد کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټه لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زموږ کرکټ ټول کارونه مو کو یا هلال کان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي
د نس د کریلت ته د سدې په دې باوري سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نیم زده دي نه کوي څه دي
د یو کوم یا ځین نور کار نه ستمه ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول
په افغانی ټولنه کې لکه ماشوم ته به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکی او امرونه کوي درې ځوانان صدیق دقیق ملیحه او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی
د کور کارونه سي معمولا متاسف په سیمو کې د کور مربوط کې یاري خزو مربوط کې ا کارونه مانه دي کړي ځکه موږ ورته کلی کې وسو هلته دا دوه نه د سيناري نه دي مثلا یا لوخي و منځي یا د دی ګوخلي یا د بل کار وکړي هلته کڅوک دا کار کې په دا کور کې نورې خزي ورته بیا دا سي وایي سي مثلا دا د خزي غلام دا یا د خزي خدمتگار دا یا دا ټول شین سره یو ځای شوی او د دې مخې نیولې د څوک دا کار وکړي
زموږ کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورونه یو دا فکر ورکړی دی چې یو د کور کار باید ونه کې دا کارونه د خزو مربوط کی یعنی سړیان باید د کور کارونه کې او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي
وسنی ځوانان چې کنه هغه ډیریشن ځان لپاره شرم بولی چې زکوی لکه یو له هغه نه ممدغه د پخلی د کولیا د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي اما دا بالکل غلطی مفکوري دي چې منګل پخپل کور کې له چا سره مرسته وکول ولې هغه څوک دي زمون مور دي زمون پلار دي کچیرته هغه په سخت مشکلاتو کې وي نو موږ سره مرسته کول دا زمون په واجبات دي
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار د چ په داسې وخت کې هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولای شي
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوم زه محاصل مو تر یو څه وخت ما په لاله کې هم تیر کړل په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخ کې زمون مثلا په کور کې کله چې زنانه نه ما په خپل ځان د فاره اشپزي کړې ده همدارنګه په داسې وختونو کې ما د پر خپل کالی سره کړی کالی مو انځل دي ځان د پر مډوډي خوراک لوخ یار سره تیار کړی
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په خزو پوري تړي خو کله چې خزي په کور کې نه وي بیا نو تر هغه وږی ناست وي چې هغه راشي او یو څه ورته پاخه کړي محمد ارشاد یو له دغه ځوانانو څخه دی
کور کارونه نیم زده دي نه کوي څه دي کور کارونه دي مت سړیان ته نه کیږي چې خزي کوي
دا چې کور کې خپل کار را کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کیږي یا ته ډوډۍ څوک پخوي
کور کې څوک نه دي چې زموږ خپل واخ وږی کرام سترو څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
ډېرې کسانې نزده کوي او د نزده کړې علت یې دا د سدې په دې باوري سینما اړتیا نه ورته پیښي خو کله چې بیا دغه کسان دغه مشکل سره مخ شوي چې په کور کې تنای یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللې یا په اتاق کې تنا کېږي هغه وخت بیا ور معلومیږي دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي زه له خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري
سمځي زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماته وکړي یا زده کړي بل خبر ده نن سبا ډیرې کسان په خصوصا ځوانان سي دي مجبور دي چې تناز وند وکړي یا پوتا کونو کې وسی کې یا مسافری کې وسی کار کوي که درس وای نو دی اتاق کار بس د کوي او د اتاق کار هم هغه د کور کار د هیڅ فرق تقریبا نه لري بلکې اضافه مسولیت لا خای ولري
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دی پېښ شوی چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پات شوی وي
مثلا داسې وخت راغلی د سیمه په خپل کور کې به څوک نه وي یا به چیرته تللی و خپلوانو کر بیا به خپل ټول ته
چای تیاراو یا به می داس یو دیک به می ورتکاوس کڅم هغه د خزو د نارنه دیک دی وړ فرق لري خو ما به هغه مخکز د کړی و یا به می کړی نو به می بیا خپل باندې دیګ وکاو او داس وخت خو هیڅ وخت نه درغله سي پکور کې خزینه څوک نه ویو د دې له وجې دیک مینه د زدوغه پاته سویم یعنی ما ته خپل و دغه ګټ رسیدلې وس کبه څوک وکب نو ما خپل کول اساس هغه دیګ وکاو ما یز نور کار نه استعمال ضرورت وی وکوم لکه کالی و تو کول یا کالی پر منزل کڅم کالی پر منزل ما خو هی نه خو مطلب زدم دی
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو ووریدې اوس له غزبان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینه سره تل مرسته کوي د غزبان په هیاله ملک مرنو میږي او د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنزي استاد دی له د سره می مرکه کړي او په پیل کې متری پختلی چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره وړین او ضرر کار دی ځکه چې موږ ډېرې ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي د کور د کارونو کول وس به نه رسیږي نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي مثلا اخلي پخلي کې د لوښو په مینځلو کې په سمولو کې حتی د کوټې په جارو کولو کې له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره د مور و پلار سره د مرستې کولو ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي
کراته وای چې خپل هم په کور کې کار کوي
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولای شم یا ځان ته چای پخولای شم یا او بره تر اخیستلی شم بیا بل چا غږ نه کوم بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم یا مثلا نور کارونه وي د بسترې ټولول شول داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول دغه شیان ټول چې له مال وسه کېږي زه خپله کوم
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه که دغه اول وخت په اړه راته وایي اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کمه باید نجونې یا ښځې وکی کنه زه خو بس د کور نارینه یم دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي
رښتیا ده مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي نه کوم بل زیان ورته لري او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر تر منځ ویشل شوی نه دی نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي ښځه دې نو نرنه دې هېڅ پخلی نه کوي نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی دی چې ښځو ته مو ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالی به مینځي او بستره به ټولوي بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو
نه برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري ځکه چې زمونږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري خو هغه کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه لومړی زده کول پکار دي دا یې له کوم ځای باید راپیل کړي
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه نو یو ویښ وجدان چې وي د کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دا بیا زده کړه هم غواړي نو دوی کولی شي له خپلې مور سره له مېرمنې سره له خور سره کښېني یوه ورځ دې ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي، بل ورځ کولی شي چې خپله پخلای وکړي، یا یو ورځ دوی ورسره کینی چې دوی څنګه کالی څنګه مینځي، د جریان دی ورځ ورسره تعقیب کړي، بل ورځ کولی شي چې کالی ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، آسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې د بدلون وکړي او د غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپل پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګ د کور په کارونو کې لمور خور او خزي سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډیره کړي. درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.